السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12:30 بجې په دې غړی کې د خپل قربا منورشان کې هلي او پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار نجيبه مې درته وایي
د غلام خان لارې لدرې ورزنی ځن نه پس لپرونه یو ور بیا د تجارت لپاره پرانستل شو. پاکستان په پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته نوې پاسپورت ورکړیو د هغه ملک ته د ستنېدو ګنګوسې دي. روسیې د جرمني سلویختو سفارتکارو د وستلو اعلان کړی. برلین درې اونۍ وړاندې سلویخت روسی سفارتکار وستي و. دا خبر مو تفصیل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان لار پرونی واری بیا پرانستل شو. دا لار پاکستان لا غیر وروسته تړلې و چې د پاکستانی پوز او چرواک په وینا د اپریل په 22مه د افغانستان لخوا پر دوی د وسلوالو په برید کې درې پوزیان وژل شوی او سلور زخمیان شوی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په ډیر سن دی ویلي. د غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر پرون مشال لډیو ته ویل لار د دواړو غاړو د سوداګرو او چرواکو ترمنځ په غلام خان کې د جرګی نه پس پرانستل شوې ده. نو موړې وای
مذاکرات کامیاب شول. بارډر کولاو شو ته جیرون دواړه طرفه راغلی وي او ان شاء الله زر ورځ دوی درې کې یو بلم نوستای کی د بینه دی د ټولې د مسلې د حل لپاره.
د غلام خان لارې په پرانستل کېدو د دوړو غاړو سوداګرو خوخي سرګند کړي او د غختنې هم کړي چې تورخم او چمن په شان دي. د غلام خان لارې هم د سوداګرۍ لپاره سلیري ساته پرانستل شي. د خیبر پښتونخوا د واکسینو د ادارې مشران وایي د واکسینو د نړیوالې اونۍ پر مهال هڅه کوي د صوبې ټول خلک د تاماده کړي چې خپلو ماشومانو ته پر وخت واکسینونه ورکړي. د واکسینو نړیواله اونۍ د اپریل له 23مې تر 30مې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا لمانځل کیږي. دا ځل دا اونۍ د اوږد مهاله ژوند د ټولو لپاره تر شوار لاندې د ګرد نړۍ په شان په پاکستان او په خیبر پښتونخوا کې هم لمانځل کیږي. د خیبر پښتونخوا د واکسینو د ادارې یو مشر ډاکټر مشتاق افریدی پرون مشال لري ته ویل سیونه المانزل ډیر ګټور کار دی ځکه چې په یاد صبح کې وسم خلک خپل ماشومانو ته د واکسینو د ورکولو نه وړاندې د خپل نور ستونزو د هوارولو شرطونه وړاندې کوي. په خیبر پښتونخوا کې د واکسینو نړیواله اونۍ د غونډو سیمینارونو خبري غونډو لاریونونو او ورکشاپونو لارې مانزل کیږي. د پاکستان حکومت په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ته نوې پاسپورت جاری کړی دی. د نیوز انټرنیشنل، ډان، جیو نیوز او غنو نورو پاکستاني رسنیو د نن ورځې د راپورونو لمخې په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د اپریل په 23مه نوې پاسپورت ورکړل شوې چې موده یې 10 کال نه ده. رسنۍ دا هم لیکي چې خای نو وړې به ډیر زر پاکستان ته ستون شي. ډان رسپانه لیکي نواز شریف ته نه یوازې دا چې نوې پاسپورت ورکړل شوې بلکې د هغه نوم هم د ممنوع الخروج لیست نه لري کړل شوی دی. د نواز شریف د ډیپلوماټیک پاسپورت میاد د 2021 کال د فبروري په 14مه ختم شوی و او تر هغه وړاندې د 2020 کال په پای کې د هغه مهال د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلیو چې د پخوانی وزیر اعظم ډیپلوماټیک پاسپورت به نه نوي کیږي. نواز شریف د پاکستان د اوسنی وزیر اعظم شهباز شریف مشر ورور دی. روسیا وایي د جرمني سلویخت سفارتکار له خپل خاورې وباسي. دوی دا ګام د برلین لخوا د مسکو د بهرنیو سفارتکارو د وستلو په غبرګون کې کوي. جرمني پر اوکراین د کرملین له بلا اشتعال يرغل نه پاست دغه پریکړه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل د روسیې لپاره د جرمني سفیر احضار کړي سو ورته وایي چې د برلین لخوا د سلویختو روسی سفارتکارو وستل یو غیر دوستانه ګام دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک ویلي هیواد اټکل او چې روسیه به دا اقدام کوي خو هغه ویلي چې دا په هیڅ صورت یو جایز کار نه دی. نوموړي ویلي درې اونۍ وړاندې چې هغه د روسیې کوم سلویخ سفارتکار له خپل خاورې وستیول هغه په جرمني کې د اوسېدو پر مهال یو ورځ هم په سفارتکاری کې نه وتی راکړي. انالینا وایي روسیه چې دا هغه کوم سفارتکارانو د وستلو پریکړه کړې هغه هیڅ ګناه نه لري او یوازې د دوړخیزو اړیکو خدمت ته د ژمنتیا پر اساس روسیې ته تللی دي. نوموړي زیاته کړه دا هغه د سفارتکارو د نن ورځې د اخراج سره روسیه خپل ځان ته نور توان هم رسولی. خبر نو پای
دا و نجیب عامر چې تاسو ته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل په روانه غړي کې را سره اوسئ چې دا ریپورتونه واوري. له یوې جرګې وروسته د غلام خان لاره یو وار بیا د تجارت لپاره پرانستل شوه. یو سیمه ایز مشر وایي
خون ترانزیټي بارډر دا د افغانستان یا د پاکستان یا د دوه سره ملکي اقتصاد پرمختګ او د سره عوام پر ازګار دي. ګلم خون بارډر دا 24 ګنټه کولاو شي.
په خیبر پختونخوا کې ډاکټران وایي د ویکسینو د ونۍ پر مهال هڅه کوي چې ولس د ویکسینو په اهمیت خبر کړي.
په خلکو کې په غټ لیول باندې شعور آگاهی پیدا شي چې ویکسینیشن چې کوم دی څومره ضروری دی د ماشومانو لپاره او د هر چا لپاره چې په مطلب دا دی چې ځینې ټیکې په غټ عمر کې هم لګیږي.
په بلوچستان کې سیاسي ګوندونه وایي د انتخاباتو کمیشن د دوی د شکایت باوجود په صوبا کې بلدیاتي ټاکنې کوي. دوی ولې ټاکنې ځنډول غواړي؟ د پکتیکا مشرانو د ولور کمولو لپاره جرګه کړې. چارواکي وایي راتلونکي قامي ناسته کې به د ولور اندازه اعلان کړل شي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه هو د مازیګر تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د شمالي وزیرستان چارواکي وای د افغان تاجرانو او طالب چارواکو سره تر خبرو وروسته له پرون ماخام رئیس د غلام خان لارې یو وار بیا د سوداګرۍ لپاره پرانستل شوې ده. دا لارې درې ورځې مخکې تړل شوې وه. د دواړو غاړو مشرانو ترمنځ پرون په غلام خان بندر کې جرګه هم وشوه. په جرګه کې ویل شوې چې د اوس لپاره به دا لارې پرانستل کیږي او د مشکلاتو حل لپاره به ډیر زر د دواړو غاړو د مشرانو چارواکو ترمنځ نور جرګې هم کیږي. د لارې په خلاصېدو د دواړو غاړو سوداګرانو د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. تفصیل د عمر وزیر رپورت کې اورو.
شمالی وزیرستان غلام خان بندر درې ورځې تړل کې دوه پس د اپریل په 15مه تیر ماښام بیرته د تجارت پر مخ لاس شوې. د شمالی وزیرستان ځلې انتظامیه په وینا تیر ورځ د افغانستان تاجرانو له یو پلاوي سره په غلام خان بندر جرګه وشوه. د دواړو غاړو په تجارت او امنیتي ستونزو او حل باندې خبرې وشوې چې پس بندر خلاص کړل شو. د غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل
د چکین چرواکی تاجرون چې دی هغه غلی وی هغه سره تقریبا صدر سلور ګنټه مذاکرات وشول. مذاکرات کامیاب شول. یعنی زه مسول مطمئن وی د مذاکرات نه بارډر کولاو شو. تاجرون دواړه طرف پر غلی وی او ان شاء الله زر ورځ دوی درې کې یو بلم نوستای کی د بینه دی د ټوله د مسلې د حال د پره بارډر باندې سدی د دې مسلې حل غشتل د پرو ان شاء الله یو دوی هم غاور سره کی بیا نوستای.
د شمالي وزیرستان سوداګرو مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې د بندر په خلاصولو خوشاله دي. د کروڑونو تاوان یې روان وو. راتلونکي کې څلور ویش ساعته بندر خلاصه تل غوښتنه کړي او تجارتي لارې امنیتي صورتحال ښه کولو لپاره د ګامونه پورته شي.
ګلم خان بارډر ته درې ورځې نه بند وو. ماشوم په شپږ بجې باندې ګلم خان بارډر کولاو شو. مش تاجرونه د دغه ډېره شکریا ده کوي. مش د وسره حکومت نه دا درخواسته چې بارډر دا نه بندې. ګلم خان ترانزیټي بارډر دا د افغانستان یا د پاکستان یا د دوه سره ملکي اقتصاد پرمختګ او د سر عوام پر ازګار دي. ګلم خان بارډر دا 24 ګنټه کولاو شي. ترانزیټي بارډر دا چې سرنګ ترخم 24 ګنټه چلیږي. سرنګ چمن بارډر 24 ګنټه چلیږي. په دا غارنګ د میش بارډر یا ګلم خان 24 ګنټه کولاو شي.
غلام خان بندر پاک افغان پولا باندې ورستي امنیتي صورتحال پس تړل شوی وو. د اپریل په 22مه نیټه د فوج په وینا پوله پورنا وسلوالو د غلطه په پوستا بریټ کې درې فوجیان وجلی شوی ول. سلور نور جوبل شوی ول. دا غیوډان د هم د غلطه پر لپسې بریډونه تر سره شوی چې پس بندر د تجارت پر مخ وټړل شو او تیر ماشام بیرته خلاص شوه. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
بلخوا په ننګرهار کې بیا سوداګران شکایت کوي چې په تورخم کې د دوی د مالونو د ځنډول کې دوه لوجې ورته سوداګریز توکي په لوړ قیمت پریوزي او په بازارونو کې یې نرخونه لوړیږي. دوی د طالبانو د حکومت له چارواکو غواړي چې پاکستانی لوري سره د سوداګرۍ ستونزې شریکې او حل لارې ورته برابر کړي. بلخوا د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ وزارت چارواکي وایي چې دوی له پاکستانی چارواکو سره د سوداګرو ستونزې شریکې کړي، هغوی یې د حل کولو ژمنې کړې دي خو لا هم په عمل نه دی شوی. په دې هکله نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
له اوږدو کلونو راهیسې د ننګرهار سوداګر شکایت کوي چې په تورخم کې پر خوراکي او غیر خوراکي توکو بار ګاډي په ورځو ورځو ځنډول کیږي چې له امله یې د دوی سوداګریزي چارې ستونزمنې کړې دي. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی ویاند شاکر الله صافی وایي چې افغانستان لوري ته د دویم سرک نشواله او پاکستانی لوري ته د زیاتو سوداګریزو توکو د واردولو پر مهال د کشتم د عملی کمواله د دې لامل شوی چې د سوداګرو مالونه وزنډیږي او زیات مصارف پیراشي.
دوانو غاړو ته یو لړستون زیشته زمونږ لور ته د دویم سرک نشټواله او د پاکستانی اړخ لوی عمده ستونزه چې لامل افغان سوداګرو ته د اموالو په ډیټینشن او ډیمریچ راځي جریمه کیږي د توقف له وجې. علت دا دی چې پاکستانی اړخ زمونږ زیات اموالو جذب توان نه لري. بار بار مونږ له پاکستانی مقامات سره د ننګرهار ولایت قدرمن رهبری او د ننګرهار اوتاق تجارت مشرتابه سره ناستې ولاړې کړي ترڅو زمونږ زیات اموالو ته جذب توان پیدا کړي. د دغې زیات جذب توان نه درلودلو له امله زمونږ زیات اموال دلته توقف کیږي چې له امله یې د سوداګرو په اموالو باندې ډیمریټ او ټینشن راځي.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونی د بورډ غړي او د ساختماني موادو واردونکي سوداګر ډاکټر مخلص وایي تر هغه چې د ترانسپورت په برخه کې د تورخم دواړو غاړو ته زیربنایي کارونه نوي شوي او تخنیکی اسانتیاوې نوي برابرې شوي تر هغه به د سوداګرو ستونزې هوارې نشي.
تورخم کې د سکینر نصبول دوم سرک جوړول او د زیربناو اساسات جوړول دا ډېر مهم دی. مونږ په دلیل ساتو کې دواړو خواو نه تقریبا شپږ سوه شاوخوا ګاډي تګ راتګ کوي او کچیرې دلته سہولت پیدا شي دوی لپاره امکانات او اساسات جوړ شي امکان لري دغه د ګاډي تګ راتګ زرو ته ورسیږي او له بلې خوا د ګاډي د توقف د مخنیوي په نتیجه کې خپل هغه کومه ډیټینشن او جریمه چې په تجار راځي په تشکان کې نه هغه به له منځه ځي او دا په نرخونو باندې مستقیم تاثیر کوي خصوصا مارکیټ کې.
په جلال آباد کې د عمده پلورونکو خوراکي توکو د اتحادیې مشر باز محمد ځوانمل وایي په تورخم کې پر سوداګریزو توکو بار د ګاډو زندیده د توکو پر نرخونو هم بد اغیزه کوي.
کله چې د تاجرانو مالونه راځي او هغه بیا دلته د زند سره مخ کیږي په دغه کانټینر چې ترڅو بیرته کراچۍ ته رسیږي په دې باندې د مرچ او ډینټیشنو د شیان راځي تبن کې د لارې په مسیر په مصارف راځي هغه په مال اچي او د هغې نه وروسته بازار ته رضا کی. نوخه خبره دا ده چې زمونږ موجوده نظام د تجارانو د پاره چې څومره کولای شي د لارې په مسیر کې سہولیتونه جوړ کړي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د مطبوعاتو د څانګې یو تن مسؤل عبدالستار نظامی وایي چې د سوداګرو ستونزې د وزارت د رهبرۍ له لوري څو ځلې له پاکستاني چارواکو سره شریکې شوي خو له ژمنو سره سره عملي شوي نه دي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د اپریل ورستۍ ونې د نورې نړۍ په شان په پاکستان او په تیر بیا په خیبر پختونخوا کې هم د ویکسینو د ونې په نوم مانځل کیږي. په یاد صوبا کې ډاکټران او د روغتیا د ادارې سره تړلي کسان وای د خلکو د آگاهۍ لپاره سیمینارونه غونډې او خبرونې کوي او دوی هڅوي چې خپلو ماشومانو ته ضروري ویکسینونه په وخت ورکړي. د روغتیا نړیوال چارواکي وایي لکه لنه چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د خلکو ژوند اغیزمن کړی د ویکسینو لړۍ یې هم اغیزمنه کړې ده. نو په همدې موخه د ویکسینو اونۍ نمانځل کیږي. په دې هکله نور حال له پېښوره زموږ خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او تر مخه 2000 مراسي دا کرونا وبا له وجې ټوله نړۍ کې خوشا 3 ملیونه ماشومان دا بیلابیل مهم ویکسینو او ټیکو اخیستونه پاتې شوي دي. کم چې دا 2008 مراسي د ویکسینو نه پاتې شوي د ماشومانو د ټولو غټ شمیره ده او د نړۍ نورو هیوادونو په شان پاکستان کې هم ګڼ شمیر ماشومان دغه ویکسینو نه پاتې شوي دي. خو خیبر پختونخوا کې د بیلابیلو ناروغو خلاف د ټیکو او ویکسینو محکمې یو مشر ډاکټر مشتاق افریدی مشال لیډو ته ویل چې پاکستان او بیا خیبر پختونخوا کې د 10 منځلو ډیر اړتیا ده ځکه دلته زیاتره خلک د خپل صحت مسلو او حقوقو نه هم ناخبره دي او بې بنیاد اوازو باندې باور لري. نو مقصد د دې خلکو بیدارول او د دې خبرول دي.
په دې کې مختلف واکس کېږي، سیمینارز پکې روان دي، ورکشاپس پکې روان دي، په دې کې مختلف ځایونو کې ایونټس روان دي، په سکول کالجز کې په دې کې ډیبیټس روان دي. د ټولو اکټیویټیز مقصد څه دی؟ چې په خلکو کې په غټ لیول باندې شعور آگاہی پیدا شي چې ویکسینیشن چکم دی، ټیکې چکم دی، حفاظتي ټیکاجات دا څومره ضروری دي د ماشومانو لپاره او د هر چا لپاره چې په مطلب دا دي چې د ټیکې په غټ عمر کې لګیږي.
پاکستان کې د ماشومانو د صحت ډاکټرانو اتحادیه یا پیډیاټریک اسوسییشن اف پاکستان جنرال سیکرټری ډاکټر باورشا د چا لخوا چې دا ډول غونډې په بیلابیلو سیمو کې را جوړ شوې دي مشال لیډو ته وایي چې یو شمېر ناروغۍ داسې دي چې د ویکسینو له وجې هغه لویو وړو ته لګېدل شي چې پکې ځنی د سبب هم ګرځې دي شي. نو باید په هر وخت کې د هر ناروغې لپاره موجود ویکسین یا ټیکا ولګول شي.
کمیونایزیشن شو نه غوښنه پاس چې نو خلکو ته څومره د مختلف انفیکشن او بیماریانو نه څونه بچ کې دي شي. دا چې دا لوی ته ویکسین لګې ځانانه او ته لګې پدې کې دا ټول ویکسین په اړه کې ده. که لوی ته د ماشومان د خو چې ویکسین نه مشي کنه کم د کوم ایمونایزیشن وایي. دې کې هم دا ټول دي. پدې کې زموږ یو د ای پی ای چې دي کنه پای کې د ای پی ای 12 بیماریان دي چې پای کې ټی بی ده، پولیو ده، خناق تشنج دے، دا کالیکان سی شو، شرے شو، کم اسحال والا، ڈائریا والا چی کم ویکسین دی، دا ټول پدی کرا جی.
دا چی دا خیبر پختونخوا قبائلی ضلعو کې دا اولس ته خبرول لپاره سو هلې ځلې روان دي. نو ډاکټر مشتاق افریدی زیاتوی
په ټولو ضلعو کې د قبائلی علاقو کې چې کم دی دا هلې ځلې د ورلد ایمونایزیشن ویک ول روان، په شمالي وزیرستان کې، په جنوبي وزیرستان کې، په خیبر کې، په کرم کې، په باجوړ مومند کې، مختلف علاقو کې واکس وشول، هلته ورکشاپس وشول، هلته چې کم دی جی په سکولونو په کالجینو کې ډیبیټس وشول، مختلف اکټیویټیز په هیلث سایډ سره وشول، چکن د ایجوکیشن ډیپارټمنټس پکې انوالو، ایڈمنیسټریشنز پکې انوالو، او غوسم روان دي د 30 اپریل پورې کیږي.
نوموړې زیاته کړه باید ټول خلک د خپل ماشومانو، زنانو او نارینه خپل هم په دې اړه د خپل صحت پام وساتي او په خصوصي توګه هغه ماشومان چې د یو کال نه عمر کم دي هغه ته د خپل مخصوص ټکی خامخا ولګوي. د پامل دا چې ټول نړۍ کې د اپریل اخیری اونۍ د ایمونایزیشن یا د بدن د مدافعتي نظام د ښه کول لپاره د ټیکو یا ویکسینو نړیواله هفته لمانځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو 625 پر شارټ ویو 2113 15315 او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي په داسې حال کې چې د اپریل اخیری اونۍ د نوري نړۍ په سیر په خیبر پختونخوا او پاکستان کې هم د ویکسینو اونۍ منځل کېږي. په خیبر پختونخوا کې د روغتیا چارو پوهان وای چې د پولیو ناروغۍ ضد مهمونو په وخت نه کېدو، امنیتي ستونزو او له ویکسینو د خلکو د انکار کولو له وجې تر اوسه په پاکستان کې د پولیو کیسونه مخې ته راځي. دوی دا خبره په داسې حال کې کړې چې د اپریل په 3مه په شمالي وزیرستان کې د پولیو یو نوی کیس ریپورت شوی دی. بلخوا د خیبر پښتونخوا د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي وایي چې دوی د پولیو وایرس ختمولو لپاره اقدامات کوي، خو پکار ده چې د ضلع په کچا د صحت محکمې هم په دې لړ کې خپلې ذمهواري پوره کړي. په دې اړه تفصیل د انیس اجمل رپورټ کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د روغتیایي چارو پوهان وایي چې حکومت تر اوسه د پولیو وایرس له منځه وړل په خپلو لومړیتوبونو کې نه دي شامل کړي، نو ځکه یې اوس هم پیښې مخې ته راځي. دوی دا خبره د اپریل په 3مه لاغرستو مشال ریډیو ته وکړه چې د اپریل په 3مه د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د پولیو یو کیس ثبت شوی دی. د پاکستان چارواکو په 2014 کال کې د پیټو وایرس ته ختمېدو اعلان کړی وو، خو د روغتیا چارو پوهان وایي چې حکومت تر اوسه د پولیو وایرس په مکمله توګه ختم نه کړ. دا چې حکومت ولې تر اوسه د پولیو وایرس په ختمېدو کې بریالي شوی نه دی. په دې اړه د خیبر پختونخوا د صحت محکمې پخانی مشر ډاکټر نیاز محمد مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو وایرس نه ختمېدو کې لوی خنډونه د ویکسینو لړ کې انکاري پلرونه او امنیتي ستونزې دي. خو دا خنډونه ختمول د روغتیا محکمې نه بلکې د انتظامی کار دی او باید هغې دا په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړي.
د روغتیا د محکمې کار د انکاري پلرونو رضا کول نه دي، دا د انتظامی کار دی. دغسې امنیتي مسلې هوارول هم د صحت د محکمې کار نه دی. پولیو پروګرام یی چیف سیکرټر لزکه ورکړی دی چې په دې کې ډېری خبرې شاملې دي. حکومت له پکار ده چې د پولیو مهمونه پر وخت کړی او هغه پلرونه چې انتظامی مسلې له پولیو سره تړي باید دې کار ته بالکل پرې نه خبر شي او زر تر زره دا تاثر ختمول پکار دي.
په پاکستان کې د پولیو ویکسینو په اړه بیلابیلې ګنګوسې دي. د پولیو له ویکسینو انکاري پلرونه دا ګمان کوي چې دا ویکسین د ماشومانو په صحت خراب اثر پرې باسي، خو ډاکټرانو بیا دا آوازې بې بنیاده ګرځولې دي. د مایکروسافټ شرکت بنسټګر بل ګیټس د فروری په 18مه د پاکستان د سفر پر مهال ویلي وو چې په راتلونکو کلونو کې له نړۍ څخه د ګزړن د ناروغۍ ختمېدل ممکنه دي. نوموړي د فروری په 18مه په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د پاکستان د سګنیو اقداماتو له وجې ښایي د پولیو ناروغۍ ختمول ممکن شي. په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو اتحادی مشر ډاکټر زبیر ظاهر اویل چې په شمالي وزیرستان او دغسې نورو لرو پرتو سیمو کې هر ماشوم ته د پولیو ویکسین ورکول ګران شي، نو ځکه تر اوسه د پولیو د وایرس مخنیوی ممکن نه شو.
پولیو باندې لکه ګورنمنت اجازه سپیس ورکړي کنه، وان چې موږ ته کس پیرنټس وي اگر ریفیوزر لوکي نو بیا پولیس والا مور سره ورشي او کوي هم لکه ډیر زیات سپیس پیا چي. دا نورث وزیرستان شو یا کومه د قبایلی سیمه شو، د دې چې کوم ډیر خلکو هغه سډیر موږ پورې آی ڈی پیز وو، او زما چې کوم خپل اندازه ده نو می بی چې په دې کیسو کې لکه دې خلکو کې دی شي
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په دې هیواد کې په 2020 کال کې د پولیو یو پیخه ثبت شوې وه چې په بلوچستان کې مخې ته راغلې وه، او په 2020 کال کې بیا د پولیو 4 کیسونه ثبت شوي وو. د روغتیا چارو پوهان تور پورې کوي چې د پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکي خپلې ذمهوارۍ په سمه توګه نه پوره کوي او د شوو مهمونو سم ریکارډ له ځان سره نه ساتي چې آیا په رښتیا هم ټولو ماشومانو ته ویکسین ورکړل شوي او کنه. په خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر عبدالباسط بیا مشال ریډیو ته وویل چې له پاکستانه تر اوسه د پولیو وایرس په مکمله توګه نه دی ختم شوی. نوموړي زیاته کړه چې په قبایلي ضلعو کې په دې وروستیو کې امنیتي حالات ډیر خراب شوي دي چې له وجې هلته د پولیو مهم په سمه توګه نه کیږي.
دغه بیا د ډیر ملټیپل فیکټرز دي چې دا کیس ولرالو. یو ټولو نه ډیره غټه خبره ده چې کم الته د ډی ایچ او د افیس چې کم سټراکچر دی او دا غي چې بیا کم کنټرول دی الته په خپل په هیلث سټاف باندې غټه زیات کمزور دی. تاسو ته پته ده چې زمونږ د پولیو کمپین لپاره مونږ ته چې کم ورکرز پکاري هغه مونږ پریفر کوو چې مونږ ته ګورنمنت اکاونټبلز ملو شي، یعنی داسې خلک چې غي په سرکار کې کار کوي. دا غي دوه درې وجوهات دي. یو وجه خو دا غي دای چې هغه پرمننټلی مونږ ته اریو کمپین لپاره اویلیبل دي، نو چې هغه سره کم ډیټا کلیکشن کیږي د کورونو او د ماشومانو نو هغه کنسیسټنت وي، هغه بیا بدلیږي نه. او خامخا چې یو سړی سره د درې کمپینونو نالج راشي نو دغه ماشومان مس کېدل یا مور پلار دغه ماشومان پټول د دې امکان ډېر زیات کم شي. درېمه خبره هلته په وزیرستان کې تاسو ته پته ده چې د ایوزي کانسپټ دغه مطلب پرسن اے چې دی هغه به ټریننګ والی او پرسن بی به دغه په ایوز کې بیا به هغه کمپین وکړي، نو چې ټریننګ اے اغشته دی او کمپین بی کوي نو د دې ریزلټ به سره وځي. مونږ ډی ایچ اوز بدل کړي هم دي، په دغه وجه باندې درې بدل شوي دي پرله پسې په تیر کال یو نیم کې. په ډاون ډسټرکټس کې په پېښور کې نوخار کې دغه علاقو کې چې کم کار کوي هلته کمپین کوالټي کم نه نو پاره کې یو ډېره غټه وجه ده. نور وجوهاتو نه علاوه چې دا چې سیف سیکیور انوائرمنٹ دے.
د ڈاکٹر عبدالباسط د دې تورونو په اړه مو د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه، خبریالي نشو. البته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سږ کال د پولیو نوي کیس ثبتېدو وروسته د اپریل په 15مه د پولیو مخنیوي لپاره د کاري ډلې یوه بیړنۍ غونډه رابللې ده. نوموړي د اپریل په 13مه په خپل ټویټر لیکلي چې د پولیو د نوي کیس ثبتېدو ډېر اندېښمن کړی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په بلوچستان کې سیاسي ګوندونه وایي د انتخاباتو کمیشن د دوی د شکایت باوجود په دې صوبا کې بلدیاتي انتخابات کوي. د دوی په وینا هلته حالات د داسې انتخاباتو لپاره برابر نه دي. د ګوندونو د انتخاباتو کمیشن ته ویلي چې انتخابات وزنډوي، خو د دوی په خبره هغه یې نه مني. بلخو انتخاباتي کمیشن بیا دا موقف لري چې په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو د کولو آئینی وخت وار لمخه تیر شوی دی، او بل د دوی په وینا د ملک سپریم کورټ هم ورته امر کړی چې په دې صوبا کې د زر تر زر انتخابات وکړي. بوریوال کاکل په دې اړه رپورت برابر کړی چې تاسو اورېدو ته راوړم.
د بلوچستان سیاسي ګوندونه وایي دوی داسې نه ګڼي چې په صوبا کې دی د بلدیاتي ټاکنو ترسره کولو ته حالات جوړ وي. دوی وایي نه د انتخاباتو کمیشن ورته پوره او مناسبه تیاری کړې ده، او نه هم سیاسي ګوندونو د ملکی سیاسي بحران له کبله ورته چمتووالی نیولی دی. دوی وایي په شریکه د انتخاباتو کمیشن له مشرتابه سره د ټاکنو ځنډولو غوښتنې او وړاندیزونه شریک کړي وو، خو هغوی رد کړي دي. په صوبایي اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام غړي اصغر علي ترین د اپریل پر 13مه مشال راډیو ته وویل چې په دې انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو رضامندي نه ده شامله. دوی وویل چې دوی د دې انتخاباتو ځنډولو لپاره په صوبایي اسمبلی کې قرارداد هم منظور کړی وو. اصغر علي ترين وویل چې د دې انتخاباتو پر نتیجو به خامخا ګوتی راپورته کیږي. پښتونخوا ملي اومی ګوند هم په صوبا کې د مې میاشتې په پای کې د بلدیاتي انتخاباتو له ترسره کېدو سره مخالفت ښودلې دي. دوی وایي د انتخاباتو کمیشن ورته پوره تیاری نه ده کړې، نو ځکه به د دوی په وینا په لوی شمېر خلک د رایو له ورکولو پاتې شي. د یاد ګوند د صوبایي اسمبلی غړي نصر الله زیری مشال راډیو ته وویل په کار وا چې دا ټاکنې لږ تر لږه دوی میاشتې ځنډول شوی وای.
نو زموږ بنیادي اعتراض دا و چې دا بلدیاتی انتخابات خو تاسو وکئ، خو د دې لپاره چې کومه تیاری په کار ده، هغه تیاری بنیادی شرط ده چې تر ټولو مخکې حلقه بندیانی د بلدیاتی انتخاباتو چې موږ اعتراضات کړي وو په حلقو باندې، په ووټر لیستانو باندې، په غلطو حلقو باندې، هغه تر اوسه پورې لا نه دي سمی سوي.
نظر لازیر وویل بلدیاتی ټاکنې د شاریانو د ژوند اسانه کولو لپاره وی، نو ځکه په کار د چی پوره تیاری ورته وسی. خو د انتخاباتو کمیشن وایي چې دوی دا ټاکنې په خپل خوشنه بلکې د سپریم کورټ د امر پرانا کی کوي. د یاد ادارې د بلوچستان مشر فیاض حسین مراد د اپریل پر 13مه مشال راډیو ته وویل په کار و چې دا ټاکنې په 2019 کې ترسره شوی وای، خو د په وینا همدا سیاسي ګوندونه د دې لپاره عدالت ته تللی وو چې موږ قانون سازی کوو خو وای نکړه.
هم دې سیاسي ګوندونو او صوبایي حکومت د عدالت لاره انتخابات درولې وو. بیا سپریم کورټ د انتخاباتو کمیشن ته وویل چې تاسو انتخابات ولې نه کوئ. نو موږ ورته وویل چې عدالت مو نه پرېږدي، او بیا سپریم کورټ هغه بندیز لرې کړې او موږ ته زر تر زره د انتخاباتو کولو امر وکړ.
فیاض حسین مراد د ووټرانو پر لیستونو د نیوکو په اړه وویل چې دا هم هغه لیستونه دي چې د 2013 کال ټاکنې ورباندې شوي وې. د ده په وینا نوې لیستونه به د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره تیارېږي. ټاکل شوی دا چې په بلوچستان کې به له کوټي او لسبیلې پرته په نورو ضلعو کې بلدیاتي ټاکنې د راتلونکي مئی میاشتې پر 9 ترسره شي.
د بوریوال کاکل د دې رپورټ صدروانې غړې نیمای ته ورسېدلو. په پیښور کې د غرمې 12:00 شوې. د نجیب امیر نه د دې سات د خبرونو لنډې زورو.
افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان لاره پرون یو وار بیا پرانستل شوه. دا لاره پاکستان لاغې وروسته تړلې وه چې د پاکستاني پوځ او چارواکو په وینا د اپریل په 22 د افغانستان لخوا پر دوی د وسله والو په برید کې 3 پوځیان وژل شوي او 4 زخمیان شوي. په افغانستان کې د طالبان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پختونخوا د واکسینو د ادارې مشران وایي د واکسینو د نړیوالې اونۍ پر مهال څه کوي. د صوبې ټول خلک ته اماده کړي چې خپلو ماشومانو ته پر وخت واکسینونه ورکړي. د واکسینو نړیواله اونۍ د اپریل له 23 تر 30 د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا لمانځل کیږي. د پاکستان حکومت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته نوی پاسپورټ جاری کړی دی. د نیوز انټرنیشنل، ډان، جیو نیوز او ګڼو نورو پاکستاني رسنیو په وینا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د اپریل په 23 په لندن کې نوی پاسپورټ ورکړل شوی چې موده یې 10 کلنه ده. رسنۍ دا هم لیکي چې ښایي نوموړی به ډېر ژر پاکستان ته ستون شي. روسیه وایي د جرمني 40 سفارتکار له خپلې خاورې باسي. دوی دا ګام د برلین لخوا د مسکو د بهرنیو سفارتکارو د ویستلو په غبرګون کې کوي. جرمني پر اوکراین د کرملین د بلا اشتعاله یرغل نه پس دغه پرېکړه کړې.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته نجیب امیر د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورزو د ریپورټونو لړۍ ته. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډله د امریکا لخوا د افغانستان د اربونو ډالرو د شتمنۍ کنګل کېدل د افغان ښځو او جنکو د کړاوونو د زیاتوالي یو عامل بولي. دغو کارپوهانو په یو بیان کې ویلي لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د ښځو او جنکو د حقونو وضعیت ډېر خراب شوی، خو امریکا هم په دغه اقدام سره چې د مرستو پیسې بند کړي د افغان ښځو ژوند له سخت کړی دی. په دې حقله تفصیل د نوریاس نوري نورو.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو دغه ډلې په هغه بیان کې چې پرون دوشنبه خبر کړی ویلي د دې ترڅنګ چې د افغان ښځو او نجونو ډېر اساسي حقونه د طالب چارواکو د هغه تبعیضي تګلارې له امله چې د ښځو په وړاندې د جنسیت له مخې مخته وړي تر پښو لاندې شوي، د متحدو ایالتونو لخوا د افغانستان کنګل شوي شتمني هم دغه وضعیت لا خراب کړی دی. په جنیوا کې میشته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو دغه 14 کسیزې ډلې ویلي د 2020 کال د اګست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، ملګرو ملتونو او د امریکا په ګډون بهرنیو دولتونو یې د ښځو او نجونو پر حقونو د سختو محدودیت لګولو اقدامات غندلي دي. طالبان د خپلې واکمنۍ په څه باندې 2 میاشتو کې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې له کړو ژمنو په شا شوي او نجونې نه دي پرېښي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د غراز د امریکا حکومت ګرم بللی چې د افغانستان د مرکزي بانک د میلیارډونو ډالرو شتمنۍ په کنګل کولو سره د افغان ښځو ژوند لا سخت کړی دی. دغو کارپوهانو ویلي د دې ترڅنګ چې پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي له اوږدې مودې راهیسې ښځو او نجونو ته شدید ګواښ متوجه کړی، د امریکا لخوا لګول شوو بندیزونو هم دغه وضعیت لا سخت کړی دی. دغو کارپوهانو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې دغه راز ویلي په افغانستان کې روان بشري وضعیت چې د هېواد 3 میلیون وګړي د خوړو پر مرستې متکي دي له حده زیات ښځې او نجونې اغېزمنې کړي دي. دغه ډلې د افغانستان د مرکزي بانک د میلیارډونو ډالرو کنګل شوې شتمنۍ په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د فبروري د میاشتې د پریکړې په اړه ویلي چې له افغانانو سره د مرستو لپاره د دغه شتمنۍ د نیمایي برخې د آزادېدو لپاره داسې شرطونه ایښودل شوي چې هغه د لګول شوو بندیزونو سره په تړاو د افغانستان خلک له دې بې برخې کوي چې اساسي بشري مرستو ته لاسرسی ولري. په هغه هېواد کې چې د ملګرو ملتونو په وینا نږدې ټول وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري، د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې ویلي چې د بشري حقونو نړیوال قانون د متحدو ایالاتونو په ګډون له دولتونو غواړي چې دا مسله یقیني کړي چې فعالیتونه پر بشري حقونو د تیریو سبب نشي. دغو کارپوهانو دغه راز ویلي چې په دې اړه رسمن خپلې اندېښنې او سپارښتنې له واشنگټن سره شریکې کړي، خو تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دا مشال ریڈیو خبرونی دی. د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا ویلی چې د خپل څوکۍ نه د مستعفی کېدو هیڅ اراده نه لري. نوموړي دا څرګندونې پس له هغې کړي چې د تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د هغه د مستعفي کېدو غوښتنه د اپریل په 3 یو وار بیا تکرار کړه. عمران خان دا موقف لري چې د تحریک انصاف پر ضد د بهرنیو چندو په روانه قضیه کې انتخاباتي کمیشن د نورو ګوندونو پلویتوب کوي. په انتخاباتي کمیشن کې د تحریک انصاف خلاف د بهرنیو چندو دا قضیه د ګوند بانی غړي اکبر اس بابر دایره کړې ده او اسلام آباد هایکورټ کمیشن ته امر کړی چې د دې قضیې فیصله دې په دیرش ورځو کې وکړي. نور حال د مجید بابر ناورو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د انتخاباتي کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا د مستعفی کېدو غوښتنه کړې. د خالی پورس په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال په انتخاباتي کمیشن کې د بهرني فنډینګ د رواني قضیې په تناظر کې د یوې پوښتنې په ځواب کې عمران خان تور پورې کړو چې د کمیشن چیرمین سکندر سلطان راجا د تحریک انصاف ګوند پر ضد یو فریق جوړ شوی دی او د نورو ګوندونو پلوي کوي. انتخاباتي کمیشن تر دا مهال د عمران خان د تورونو په اړه څه نه دی ویلي. البته د پاکستان نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د انتخاباتي کمیشن د چیرمین سکندر سلطان راجا په حواله په یو راپور کې ویلي دي چې هغه د خپل څوکۍ نه د مستعفی کېدو هیڅ اراده نه لري. دا په داسې حال کې دا چې د اپریل په 16 د اسلام آباد هایکورټ قاضي محسن اختر کیانی انتخاباتي کمیشن ته امر وکړو چې د پاکستان تحریک انصاف د بنیاد ایښودونکي غړي اکبر اس بابر لخوا 8 کاله مخکې د تحریک انصاف پر ضد بهرنو چندو اخیستو پاړه د جوړې کړل شوې مقدمې پریکړه دی په 1.5 ورځو کې وکړي. د اپریل په 4 مشال ریډیو سره په خبرو کې په قضیه کې د پاکستان تحریک انصاف وکیل انور منصور خان وویل چې د دوی په اند د پلټنو د کمیټې مشر سکندر سلطان راجا بے طرفه نه دی او باید د کمیشن د مشرۍ څوکۍ پریږدي.
ما پر اعتراض هم کړی دی چې دا کمیشن پوره نه دی، نو ځکه پریکړه نشي کولی. آئین وایي چې دا کمیشن به 5 غړي وي او د 4 واړو صوبو نمائندګي به وي. دا مهال دې کمیشن کې د 2 صوبو غړي نشته، نو له دې وجې دا یو مکمل کمیشن نه دی. بل دا چې د نورو ګوندونو قضیې نه اوري او د تحریک انصاف ګوند اوري، نو له دې وجې ښکاره ده چې دوی بې طرفه نه دي.
د آئین له مخه د پاکستان انتخاباتي کمیشن کې یو چیرمین او د 4 واړو صوبو غړي وي. خو دا مهال کمیشن کې د سند او بلوچستان صوبی غړي نشته. دا غړي د 2019 میلادي کال په جنوري کې ریټایر شوی وو. په انتخاباتي کمیشن کې د تحریک انصاف ګوند د بهرني تمویل د قضیه د 2019 میلادي کال د نومبر په 14 اکبر اس بابر دایره کړې وه. د بابر په خبره پاکستان تحریک انصاف ګوند د سیاسي فعالیتونو لپاره د بهرنو هیوادونو او کسانو نه په اربونو روپۍ اخیستې دي چې د قانون نه سرغړونه ده.
بجٹ میکسیمم جو ہے 35,000-50,000 د میاشتې دا بجټ نو دفتر هم دلته نو دفتر مونږ عمران خان چې 2002 کې ایمن شو هلته د اپارټمنټ لوجیس کې هغه ایمن ریزیډنس لپاره ملاوي هغه مونږ سینټرل آفیس لګولو. ښه مطلب دا 14 کاله ما د عمران سره یو پیسې نه دا اخیست، یو د پیسې فائده مې نه دا اخیست. دغسې کسان نورو مو معمولی غوندې د دې ډاکومنټس هغه کتلی دي مونږ آډیټرز نو هغه ڈاکومنٹس کی 2.2 ارب روپے صرف غیر قانونی فنڈنگ.
د پاکستان په انتخاباتي قانون کې د سیاسي ګوندونو د مادې لمخه هیڅ سیاسي ګوند د بهرنو هیوادونو کمپنیانو او اتباعونه د سیاسي فعالیتونو لپاره چندي نشي اخیسته. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2013 میلادي کال د مارچ په میاشت کې په دې قضیه کې د جمع کړل شو اسناد او د پاکستان د دولتي بانک لخوا جاری کړل شو مالی کارتو د پلټنو لپاره 3 کسیزه کمیټه جوړه کړه. دغه کمیټه د 95 اوریدو جلدونو نه پس د روان کال د جنوري په سلورمه په اتو جلدونو مبني تحقیقاتي راپور جاری کړو چې پکې د پاکستان تحریک انصاف د بیلابیلو مشرانو په نومونو د واویا بانکي کاتې په ډاګه شوي. په دغو بانکي کاتو کې په غیر قانوني توګه په مجموعي توګه څه د پاسه د 5.5 عربو روپو شتون په ډاګه شوی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
دا مشال ریډیو خبرونه دي. په خیبر پختونخوا کې په ارضی توګه د اغستل شو استادانو تنظیم وای په خیبر پختونخوا کې لته روخوا او شا 15 کلون رئیس شپکس سلور شپته زره استادان په سرکاري سکولونو کې اغستل شو خو تر اوسه لا هم مستقل شوی نه دي. د تعلیم صوبایي وزیر شهرام ترکی بیا د اپریل په 28مه یو غونډه ته د خبرې باور ورکړی و چې ډیر زر به دا ټول استادان مستقل کړل شي. په دې حق له نور حال د شبیر احمد جان رپورت کې ورو.
خیبر پختونخوا کې د اډهاک یا غیر مستقل استادانو د صوبایي سازمان مشر عبدالروف مشال لیډو ته وایي چې د 2013 راهیسې خوشا سلور شپې تزر استادان په سرکاري سکولونو کې برتی کړی شوی دي. خصوصا واره د حکومت د لوزونو او د دوی لخوا د احتجاجونو باوجود دوی مستقله نه کړی شو. په دې کې نه یوازې نارینه بلکې زنانه د بیلابیلو مزرو ښکار او کم شمیره ډلو استادان هم شامل دي.
د حکومت خپلې پالیسي وي چې کم څونه کسان چې واخلي نو هغه ټایم بعد په خپل ریګولر کیږي. خو زموږ د ټیچرانو د مسله چې کوم د سلور 15 کال شو اوس پورې د هغې د وجنې ډېرې مسلې دي. استادانو ته ترانسفر مسلې وي، د هغې نه علاوه د انوسی مسلې وي، یا که څوک مخکې نور هایر ایجوکیشن کول غواړي هغې کې مسلې وي، داسې لکه ډېرې مسلې وي. اصل کې دوی ته د سیول سروینټ کم رایټ جواب ته نه ملاویږي. په دې سلسله کې زموږ د ینګ ټیچر اسوسیشن شهرام ترکی صاحب سره خپل هم یو ملاقات دی، نو انشاءالله په هغې کې به دا خبرې نور هم کلیئر شي.
پښتونخوا کې د سرکاري استادانو یو سازمان صوبایي مشر عزیز الله خان په دې باب له مشال لیډو ته وایي چې قانون د دوی د مستقلولو لپاره جوړ شوی هم دی، خو ځینې حکومتي محکمو دا اعتراض پورته کړی چې د گریډ 15 نه کم بره برتیانې دي دا به د پبلک سرویس کمیشن د لارې کیږي نه چې د عام ټیسټ د لارې.
ایکټ جوړ دی درې سالور 15 پیرې غلاړ رال کله په لا ډپارټمنټ اعتراض کله په فاینانس او کله په اسټابلیشمنت. بهرحال ایک یو ټیکنیکلی ایشو هغه ایشو اسٹیبلشمنٹ وچیرا دی کی تاسو د گریڈ 16 پوری برتی کړه دا نو 16 گریڈ برتی چ کمندانو دا پبلک سرویس کمیشن اختیار دی. او چونکه د دې نمخ کی هم دا پریکټس شوی دی مخکینی کالونو کې هم دا د ایس ایس ٹی چ کوم زمون کې د گریڈ 16 هغه پوری دا ټوله برتی ان ٹی ایس پترو شوی دا او دا 13 گورنمنٹ کې تقریبا 45,000 ټیچرز چې دینو دا بیا ریګولر شو په اسمبلی پایک. نو په دې وجه باندې دا شیز ډیر زیات لیټ شو. نو بهرحال اوس منسٹر صاحب پرون په دې کې دا یو اقدام کړی دی او دا یو اعلان کړی چې ان شاء الله دی بډیر زر خل خوشخبری وری.
ولی پدړمو سو سواره د خیبر پختونخوا ر تعلیم وزیر شهرام خان ترکه د هغه مرستیال او بیا د محکمه ډایرکټر حافظ ابراهیم بیا د تعلیم محکمه سیکرټری او مرستیال ډیپټی ډایرکټر اقبال خان سره هم تماسونه وو خو چا هم خبره و نه کړی. په اپریل په 28مه د تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکه په پیښور کې د محکمه همدغه چارواکو او د ټولو ضلعو ر تعلیم محکمه مشرانو سره ویغونډه ته د دې خبره باور ورکړی چې ډیر زر با دغه ټول کچن کارو باندې برتی شوی یا اډهاک استادان پاخه کړی شي. او په دې اړه د تعلیم محکمې لخوا یو خبر پانه هم جاری شوی. دا وزیر تعلیم لخوا شوی غونډه کې دا هم پریکړه شوی چې صوبه کې دا وخت د استادانو کمی پوره کول لپاره دوی نور هم یو زره استادان د برتی کولو عمل روان کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی. د وزیر اعظم شهباز شریف په دیش کسیزه وفاقی کابینه کې 15 وزارتونه خزو ته ورکړل شوې. هغه 15 واړه خزې له مودې راهیسې د پاکستان په سیاست کې شامل دي. کارپوهان وایي خزو ته د مهمو چوکیو سپارل ښه خبره ده، خو دوی د هیواد په سیاسي چارو کې د خزو د برخې په زیاتولو هم ټینګار کوي. ملیحه امیرزاده په خپل رپورت کې د خزو وزیرانو ژوند او په پاکستاني سیاست کې د وی د کار موقع ورکولو ته کتنه کړې ده.
د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په وفاقي کابینه کې 15 چوکۍ خزینه او سیاستوالانو ته ورکړل شوې دي. دا هغه سیاسي چهرې دي چې تر دې مخکې هم د پاکستان په سیاست کې رول لوبولی دي. هغه 15 سیاستوالانو د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند غړي دي چې پکې هنه ربانی خر، مریم اورنگزیب، شری رحمان، شازیه مری او ډاکټر عائشه غوث پاشا شامل دي. کارپوهان وای په لوړو وزارتونو د ښځو نومول کېدل یو خوش آئنده خبره ده، خو پکار ده چې د پاکستان په سیاست کې د ښځو ونډه تر دې زیاته شي. ټولنپوهې ندا کرمانه د اپریل په شلمه مشال ریډیو ته وویل په کابینه کې په 500 لوړو چوکو زنانه راتلل ښه فیصله دي، خو د شمیرو لپلوه دا کافي نه دي.
دا ښکاري چې نوی حکومت د وزیرانو یو ائتلاف ټاکلی دی، چې زما په فکر یو ښه خبره ده. چې د جنس لپلوه وګورو نو په کابینه کې 500 ښځو ته لوړ وزارتونه ورکړل شوي، چې د پرمختګ نښې ضرور ښایي. خو د تحریک انصاف پخواني حکومت په وفاقي کابینه کې هم څلور ښځې وي، نو کشمیرو ته وګورو داسې ډېر پرمختګ نه دی. دا ښځې په نسبتا لوړو چوکیو نومول شوي دي چې ورسره امیدونه ډېر تړلي دي، خو دا د دې ضمانت نه ورکوي چې په مجموعي ډول به په هیواد کې د ښځو په ځواکمنې اثر پرې باسي. خو د بهرنیو چارو وزیر په توګه د یوې ښځې نومول کېدل د پاکستان اولس او نړۍ ته یو ښه پیغام ضرور ورکوي.
هینا ربانی کر چې په موجوده حکومت کې ورته د بهرنیو چارو وزیر مملکت عہدہ ورکړل شوې ده، د پاکستان په تاریخ کې واحد ښځه ده چې په کم عمر کې یې د خارجه وزیر په حیثیت کار کړی دی. هغه په 2011 کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بهرنیو چارو وزیره ونوموله. هینا ربانی کر له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. هغې د لاهور د لمز یونیورسټي او د امریکا نه لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي. هینا ربانی کر مخکې د مسلم لیگ کاف سره وه. په 2008 کې هغه په پیپلز پارټي کې شامله شوه. هینا ربانی کر په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ منتخبه شوې وه. شری رحمان په موجوده حکومت کې د آب و هوا وفاقي وزیره ده. شری رحمان له پیپلز ګوند سره تعلق لري. هغې خپل عملي کار له صحافت څخه پیل کړی و چې وروسته په 2002 کې سیاست ته راغله. شری رحمان ته په 2003 کې د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر کار سپارل شوی و. هغه له 2011 نه تر 2014 پورې د امریکا لپاره د پاکستان سفیره وه. شری رحمان په 2015 کې د سینیټ غړی منتخبه شوه. هغه په 2018 کې د شپږو میاشتو لپاره په سینیټ کې د مخالفو ګوندونو د مشر په توګه منتخبه شوې وه. د سند شازیه مریم له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. په اوسني حکومت کې هغې ته د غربت د خاتمې او سماجي تحفظ وزارت ورکړل شوی دی. د پیپلز ګوند شازیه مریم په لومړي وار په 2013 کې د ښځو په مخصوص سیټ قومي اسمبلی ته راغله. تر هغې مخکې شازیه مریم په لومړي وار په 2002 کې او وروسته په 2008 کې د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ د سند اسمبلی غړې وه. هغې د پیپلز ګوند په ټکټ انتخابات ګټلي وو. شازیه مریم په 2013 کال کې په عامو انتخاباتو کې د پیپلز پارټي په ټکټ منتخبه شوې وه. په وفاقي کابینه کې شاملو خزینه غړو کې دوه غړي د مسلم لیگ نون دي. یو پکې مریم اورنګزیب ده چې په رسنو کې یوه فعاله سیاستواله بلل کېږي. مریم اورنګزیب مخکې هم د مسلم لیگ نون د حکومت ویاند وه، او په موجوده حکومت کې ورته یو وار بیا د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزارت ورکړل شوی دی. د هغې تعلق هم له یوې سیاسي کورنۍ سره دی. مریم اورنګزیب په 2014 کې د مسلم لیگ نون په ټکټ د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ منتخبه شوه. هغه په 2018 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف په کابینه کې د اطلاعاتو او خبرونو د چارو وفاقي وزیره وه. مریم اورنګزیب په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټکټ د ښځو په ځانګړې چوکۍ منتخبه شوه. د مسلم لیگ نون بل غړې عائشه غوث پاشا یوه اقتصاد پوه ده چې په موجوده حکومت کې د خزانه وزیر مملکت ده. عائشه غوث په 2013 کې هغه وخت عملی سیاست پیل کړ چې کله په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټکټ د ښځو لپاره په ځانګړي سیټ منتخبه شوه. عائشه غوث په هغه وخت کې د خزانه صوبایي وزیر په توګه کار کړی و. عائشه غوث په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټکټ منتخبه شوې وه. خبریال او کارپوه مظهر عباس د اپریل په شلمه مشال ریډیو ته وویل دا کابینه به د یوې لنډې مودې لپاره کار کوي، نو ځکه ډېرې تمې ترې ساتل نه دي پکار. نوموړي دا مهم وبلله چې د 2023 په عامو انتخاباتو کې په عمومي او مخصوصو سیټونو څومره ښځې مخې ته راځي.
2018
که تاسو د 2013 کال انتخاباتو ته وګورئ، نو یوازې په مخصوصو چوکیو نه بلکې په پنجاب، سند او ان تر بلوچستان پورې ښځې په عمومي چوکیو منتخبې شوې. دا شیز پر مخ روان دی. زما په خیال کومې ښځې چې د نیغ په نیغه انتخاباتو پس راغلي دي، هغوی د دې زیاتې مستحق دي چې لوړې چوکۍ ورته ورکړل شي، خو ښځو ته هم اوس زیاته نمایندګي باید ورکړل شي. مهمه دا ده چې په پارلمان کې د هغوی کردار څنګه مخې ته راځي. موږ ګورو چې په پارلیمان کې په بحث و مباحثه کې د نارینه و مقابل خز زیات فعال وي. نو که سیاسي ګوندونه یې حوصله افزای وکړي نو هغوی په سیاست کې زیات ښه کردار لوبولی شي.
سیاسی جماعتیں اگر ان کو اور زیادہ انکریج کریں تو وہ زیادہ افیکٹو رول پلے کر سکتی ہیں.
دا پدا سے حال کے دچ اپریل پر نلسما پاد اوہ دیش غڑو مشتمل وفاقی کابینے دخپل کار سوگندو کر دا اپریل پا تلسما دا کابینے ڈیویژن لخوا دخپری شوی اعلامی لمخا پدے کے یو دیش وفاقی وزیران درے دا مملکت وزیران او درے سلاکاران شامل دی. دا ترغی اتے ورزی روز توا چی دا مسلم لیگ نون شاباز شریف دا اپریل پا یو لسما دا وزیر اعظم لوڑا اکڑا. د اپریل په لسما د عمران خان حکومت د ګډ اپوزیشن لخوا راوستل شوی عدم اعتماد تحریک لالاري ختم کړل شو.
د مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه کې ورځو افغانستان ته پرون د پکتیا ولایت د سمکنی ولسوالۍ لسګونو مشرانو دینی عالمانو او ځوانانو په دغه سیمه کې د ښځو د ولوار د کمولو په اړه مشاورتي ناسته کړې ده. مشرانو ویل د ولوار لوړې اندازې کورنیو ته ډول ډول ستونزې جوړې کړې دي. بل لوري ته د ولسوالۍ چارواکي وایي چې مشران د ولوار د اندازې په اړه یوې هوکړې ته رسیدلي او په راتلونکي قومي ناسته کې به د ولوار اندازه اعلان کړل شي. تفصیل د سیمینه د مشال لړیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د پکتیا ولایت د سمکنۍ ولسوالۍ قومي مخورو دینی عالمانو او ځوانانو په یوه ګډه ناسته کې پریکړه وکړه چې په دې سیمه کې به د دود شوي ولوار اندازه راکموي. دوی ویل د ولوار لوړې اندازې کورنۍ له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کوي او ځوانان د ولوار د ګټلو لپاره کلونه کلونه په بهرنیو هیوادونو کې مسافرتیاوي کوي. د سمکنۍ ولسوالۍ یو تن مدني فعال رحمت الله هیوادمل د دې مشورتي ناستې په باب مشال روډیو ته وویل جرګه د ولوار د اندازې د کمولو په اړه هوکړې ته ورسېده او په راتلونکي ناسته کې به د ولوار اندازه اعلان شي.
په یوه آواز ټولو خلکو دغه غوښتنه د موجوده نظام څخه همدغه و چې څومره چې زر کېدلی شي په دغه موضوع باندې کار وشي تر څو ځوانانو په دغه برخه کې له انحرافاتو څخه منع شوي وي او له هغې وروسته به په ډېر نږدې راتلونکي کې په دغه باندې عملي کار کېږي.
د مندخیلو قومي مشر میرګل وویل نظر داسې و چې د ښځې ولوار 3,000,000 افغانۍ وي خو مشرانو وویل په 3,000,000 افغانۍ نن سبا د واده لګښتونه نه پوره کېږي او په دې پرېکړه دې له سره کته نه وشي. نوموړي وویل
مشران کشران غریبان کشران موږ ټول په سینو کې مړه شول. موږ د دې طرفدار او ټول غریبان لاړ دي. پاکستان کې سینو څو روپۍ وړل پیرون کې مړه شول او راغله په ترکیه کې مړه شول. دا د ټولې موږ ورونه دي څوک په دوبۍ کې پرته دي څوک په سعودي کې پرته دي. د هغې دپاره ټوک سپینګیرې مشران شول. موږ خویان دي خویان دي چې د ورې ریشې دي اندازې زړې شي مقصد دغې موږ ټول طرفدار موږ یې منو موږ منلې ده.
قومي مشر بختوري هم وایي د ټولو پرېکړه دا شوه چې په ګډه به داسې ولور ټاکي چې هغه د اوس وخت سره مناسبه وي او بیا به یې په ګډه پلي کوي.
موږ به دغه ولور دپاره د اسلام په چوکاټ کې د قرآن په چوکاټ کې د اصولو په چوکاټ کې یو قسم ولور ټکو په هغوی به بیا به ټوله مشوره کړو په مجموع کې به یو ځای اعلانوو او بیا به پرې عمل کوو.
د سمکنوی دینی عالمان هم د قومي مشرانو د ولور د کمولو پریکړه پر ځای بولي او وایي دوی په دې ګام کې د مشرانو ملاتړي دي. د سمکنوی اوسیدونکي مولوي سمیع الله ساجد وایي
د ولور د ګټلو د پوره موږ ځوانان ورونه خارج ملکو ته چې ولې ته دي او بو کې د میان خوراک شو تر په کلونو کلونو خپل کورو ته نه دی روغیل د دې لپاره چې خپل ولور پوره کړي د ځان لپاره نکاح برابر کړي. نو په ډیرو مشکلاتو کې خلک راګیر و. علما کرامو د قران او د حدیثو پر وړاندې خبره ورته وکړه. ګریو د خپل ټولنې د اړتیا په اړه کې خبره ورته وکړه چې دغه مشکل چې حل شي ډیر ښه اقدام دی او ډیر خلک د دینه خوشحال و.
بلوري ته د پکتیا د سمکنۍ ولسوالۍ چارواکي وایي چې دا قومي ناسته د خلکو د غوښتنو پر بنسټ راغوښتې وه. د سمکنۍ ولسوال مولوي عزت الله مخلص وویل
دا د دلته د دغو میشتو قومونو ولسونو غوښتنه وه چې د موږ دغه مشکل دی امارت را حل کی د موږ د حمایت وکي چې دغه ولور راکم کی. دلته په نورو ولسوالیو کې هم داسې پریکړې شوې دي د قومي مخورو لوخانه. موږ هم د یوې په تایید یوې په نقش قدم باندې دلته داسې یوې فیصلې ته رسیدلی ان شاء الله چې په لنډ وخت کې به د دوی دغه ولور راکم کو او د خلکو مشکل به ورسره حل شي.
یاد دی وی سمو د مخ کې په خوست کې هم لسګونو قومي مخورو دینی عالمانو او ځایي چارواکو په یو جرګه کې د ښځو مهر 3,000,000 افغانۍ کې خود خو وروسته ونه ارزول شوه چې په یاده پریکړه خلکو څومره عمل کړی او د دې پریکړې په پلي کېدو کې څه ستونزې او نیمګړتیاوې پیدا شوې دي.
دا مشال ریډیو دا
مشال د مشال ریډیو د ریګړی اخیری ریپورت ورزوی د سوات مرکزی خار بینګور زیاتره اوسیدونکو د روزماتی نفس په بازار کې جوړو چایخانو کې کینی چایونس کی او پټولنیزو سیاسي موضوعاتو خبرې اترې او غپ شپ لګوي. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان هم یوې چایخانه ته ورغلې، هلته له ناستو کسانو سره خبرې اترې کړې دي او مونږ ته یې دا ریپورت را لېږلې ده.
دا غږ د منګوري اوسیدونکي جواد خان دی چې په یو دفتر کې کار کوي. جواد خان د منګوري نیو روډ په یو پخانی چایخانه کې د ګرمو چای څخه خوندونه اخلي. دی وایي چې په روژه کې پس د ماښامه دفتر ته ورځي، خو د کار سره چای څښل لازمي شوي دي.
تیرو لسو کالو راسی چای جوڑون کے پزل واحد چی پلاس کے پلائی نیولے او دا چایو پخولو پتیلے کی وحی او دا چایو پیالے ڈکوی وائی چی پروجک کے تر پیشمنی پورے چای تیاروی. زیاتره خلق د تازه پیو او کم خوږو ولا چای خوخوي.
دا خو د دې خلکو بس د غیر اوجین وری صاحب ته ورس دی بسر دړي راځي دلته را چیس کی او خچه اور دلته ملایږي د دې اوجین د دلته راځي او چیس کی
چې سب کوالټي دا راته د کم چای په خلک
دی. دا خلک خدا چې په دې بګی تیزی په بګی مزداري خامخا کنه او خپل خو کې درې چای او هغه چای خوخوي.
پیتکلن جاوید کا د چایو لپاره پراټه تیاروي. دی وایي چې په دې ژوند کې د سحر او مازیګر پراټه زیات جوړوي، خو اوس روزه ده ماسوتن چې کوم خلق بازار ته راوځي نو د چایو سره ګرمې پراټه هم خوښوي.
منگا دا پراٹھی پخاؤ ادے کے انڈا فرائی والے ہاف فرائی فل فرائی سو پورے انڈے والا پراٹھا پوری گرمی موسم داسی خوراک نہیں چپ لگ رہا خوراک
پراٹھے پخشمنی پوری
ان شاء اللہ اول روز خدا کم ہی سیل سمنگا ضرور تقریباً 450-450 سیل لے 500 پورے ضرور سیزن
پاکستان کی د چایو پیداوار د نش برابر ده او د نړیوالی اقتصادی شمیرنې ادارې سټیټس ته تر مخه کال 2000 کې پاکستان د چایو پر غوښتو یو کم شپې تکرور ډالر سالانه ورکړي چې دغه د ټولو هیوادونو څخه زیات رقم ده. دغه رنګه په دویم نمبر امریکای سلپاسه 500 کروڑ ډالر او په دریم نمبر برتانیې سکم 15 کروڑ ډالر سالانه د چایو پتی راغوښتلي دي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.